دا مشال رادیو دا وخت د گرمی 12 بجې شوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د دسمبر 2 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او پر روان خبرونه کې تاسو هر کله کوم. په دې خبرونه کې به پر قبایلی سیمو سربیره د پاکستان او افغانستان په اړه راپورونه واوري. نړیوال مطبوعاتو ته هم کتنه شوې ده. ځینې سیمه ییز او نړیوالو راپورونو ته هم پر روان خبرونه کې ځای ورکړی دی. خو تر هر څه وړاندې بشیر ګواښ ترځو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر. لومړی د خبرونو سرټکی عوامي نېشنل ګوند یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې مرکزی حکومت د چین سره اقتصادي راهداري پروژه کې د پښتنو حق نه خوري. د خبر په پښتونخوا په کوواټ کې څلورو هغه کسانو ته پنسي ورکړل شوې ده چې تیر کال په خبر کې پر آرمی پبلک سکول په برید کې تورن پیژندل شوي وو. ناټو د راتلونکي کال تر اخره پورې افغانستان کې د 2000 پوځیانو د پاتې کېدو فیصله کړې. او وسوم بشپړ خبرونه. پرون د عوامي نېشنل پارټۍ لخوا په کوټه کې د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري په ضد مظاهره وشوه او برخوالو یو ځل بیا وویل چې مرکزي حکومت دې دالار له پښتنو سیمو څخه نه اړي. د یاد ګوند د بلوچستان صوبي مشر اصغر خان اچکزي زیاته کړه،
کله چې میا نواز شریف او د هغه ملګرو ته دا څرګنده شوه چې هغوی د عوامي نشتل ګوند د مخالفت تاب نه سي راوړای، نو میا نواز شریف اسپندیار ولی خان ته ټلیفون وکړ او څلور ورځې وړاندې د دواړو ترمنځ ملاقات وسو. اسپندیار ولی خان نواز شریف ته په دې ملاقات کې وویل چې اوس موږ عملی کار غواړو، ځکه چې تاسو خو ډیر قولونه له ولی خان سره هم کړی وو.
یاد دی چې د پاکستان مرکزی حکومت دا نه مني چې دوی د چین سره د اقتصادي راهداري لارې بدلی کړي دي، خو ملت پاله پښتانه سیاستوال پی باور نه کوي او وایي چې په دې منصوبه کې د پښتنو حق خوړل کیږي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علی خان وایي کراچۍ کې د دوو پوځي پولیسو وژلو پرونی برید دغلته د روانو عملیاتو په غبرګون کې شوی، خو له وجې به یې پر عملیاتو کوم اغېز ونه شي. نوموړی پرون ماښام اسلام آباد کې خبرلان ته وویل څومره چې عملیات سختېږي هماغومره به ورته حملې ډېرېږي، خو د رینجر ځواکونو عملیات به ونه درېږي. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د پرونۍ حملې ذمواري نه ده اخیستې. خیبر پختونخوا کې د یوې جاسوسي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو سره خبرو کې تایید کړه چې نن سهار هغه څلور کسان په کواډ کې پانسي شوي چې تیر کال پېښور کې پر آرمی پبلک سکول برید کې ککړ وو. د دغه چارواکي په خبره د دې کسان نومونه حضرت علي، سبیل، عبدالسلام او مجیب الرحمن دي. د پاکستان د خزانې وزیر سغډر ویلي چې حکومت کوشش کوي د ضرب اعظب عملیاتو جګړو له وجې بې کوره شوي د قبایلي سیمو ټول کډوال د راتلونکي کال تر پایه خپلو سیمو ته ستانه کړي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د رپورټ تر مخه نوموړي زیاته کړې چې له 400,000 کډوالو کورنیو څخه 70,000 بیرته خپلو سیمو ته لیږل شوي دي. هغه همداراز ویلي چې د ضرب اعظب عملیات به د 2018 کال تر اخره پورې په کامیابۍ سره پوره شي. نن د پښتون ملت پاله سیاستوال او لیکوال عبدالصمد خان اڅکزي تلین لمانځل کیږي. نوموړی له برتانویانو څخه د پښتنو د حقونو لپاره سیاسي مبارزه کړې وه. په 1993 کال کې د دسمبر په 2 تاریخ کوټه کې په بمی 14 کې وژل شو. هغه د سیاست ترڅنګ په پښتو ادب کې هم کار کړی و او د لسو پوخاو شاکي کتابونه لیکلي او ژباړل دي. پرون په برسلز کې د ناټو غړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو په یو غونډه کې فیصله وکړه چې افغانستان کې به راتلونکي کال 2000 پوځیان پرېږدي. د ناټو مشر ینس سټولټنبرګ خبرلان ته وویل چې که افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شي نو دا به د ناټو غړو هیوادونو لپاره یو ګواښ وي. هغه زیاته کړه له همدې کبله به د افغان امنیتي ځواکونو سره خپلې مرستې جاري ساتي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی ویلی امریکا ته ضرورت نشته چې د داعش وسلوالې ډلې خلاف جګړې لپاره نور ځانګړي ځواکونه واستي. هغه ویل که داسې کیږي نو باید له عراق څخه یې اجازه واخیستل شي. نوموړي دا څرګندونې د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر کانګرس ته کړې. پرونۍ هغه خبرې وروسته کړې چې ویلی وو امریکا به د داعش خلاف د ځنګړو عملیاتو 200 سرتیری واستي. داسې ښکاري چې دا ځواکونه به د عراق په خودمختاره کردي سیمه کې ځای په ځای کړل شي. خو حیدر الابادي ویلي چې دوی د عراق پر خاوره نورو بهرنو جګړه کوونکو ځمکنیو پوځیانو ته ضرورت نه لري. هغه د نومبر په 1 تاریخ ویلي وو چې عراق د داعش د ماتولو لپاره کافی ځواکونه لري. د کوردی سیمه ایز حکومت د امریکایي پوځیانو سره د شریکو حلو ځلو په حق کې دي. دا مهال 3.5 زره امریکایي پوځیان د عراقي ځواکونو د روزنې او سلا مشورو لپاره په عراق کې میشته دي. د روس وزیر اعظم دیمیتری میدودوف د ترکیې خلاف د بندیزونو هغه لیست منظور کړی چې په انقره د روسي جنگي الوتکې د ویشتلو په غبرګون کې لګول شوی دی. پرون د حکومت پر ویب سایټ خپاره شوی د میدودوف د دې فرمان کې راغلی چې د دسمبر له لومړۍ نیټې څخه به ترکیې ته پر ټولو چارټر پروازونو بندیز وي. یوازې هغو ته به اجازه وي چې روسي سیلانیان خپل هیواد ته سنئ. همداراز د جنوري له لومړۍ نیټې څخه به د ترکیې په زراعتي توکو او تولیداتو هم بندیز وي. په دې فرمان کې له روس څخه ترکیې ته د وړاندیز شوي ګیس پایپ لاین پر پروژه د بدلون او پر اکویو نیوکلیر پلانټ د روسانو د کار په اړه څه نه دي ویل شوي. انقره او غربي اتحادیان وایي د نومبر په 23 د روس جنگي الوتکه هغه مهال د شام سره په سرحد وویشتل شوه چې د ترکیې فضايي حدودو ته ور واوښته. خو روس وایي الوتکه هیڅکله د شام له فضايي حدونو څخه نه وه وتلې. ملګرو ملتونو کې د روس او امریکا استازو پرون وویل چې دواړه هیوادونه د داعش وسلوالې ډلې د مالي سرچینو د محدودولو لپاره د ملګرو ملتونو په یو جدا قرارداد کار کوي. د امنیت شورا وړاندیز شوي دا نوې لار چارې به هغه قراردادونه نور قوي کړي چې د داعش له خوا د تیلو او نوادراتو یا انټیکس د قاچاق د میلیونونو ډالرو عوایدو پرې کولو په هدف په فروری کې منظور شوي دي. دا اتر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار احمدالله تاسو د پیسو بیې او د موسم حال وایي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 100 روپۍ اخستل کیږي او 100 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 114 روپۍ او 114 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند 170 روپۍ 13 پیسې او 170 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 9 روپۍ 15 پیسې او 9 روپۍ 15 پیسې. یو سعودي ریال 28 روپۍ 13 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 2 شپېته پیسې او 1 روپۍ 4 شپېته پیسې. او 203 اتیا ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 201 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 25، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 30، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو پر روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. عوامي نېشنل ګوند د پښتنو له سیمو د چین پاکستان اقتصادي راهداري د اړولو په ضد په کوټه کې احتجاجي مظاهره کړې ده. د دې ګوند د بلوچستان صوبایي مشر وای د پښتنو له حقونو به هیڅکله پر شا نه سي. نن په کوهاټ کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول په برید کې ککړو څلور کسانو ته پانسی ورکړل شول. په اسلام آباد کې وزیرستاني کډوالو احتجاجي کیمپ لګولی او غوښتنه کوي چې خپلو کورونو ته دې ولېږل شي.
تاسو موږ خپل کورو ته واپس کی ال درازه په خپل کور کې خیمه ولګوم، بیا زه په عزت باندې یم، په احترام باندې یم، وزن به داسې لګی چې یو وزیرستانه یم.
په مومند ایجنسی او کورم کې د سرکاري سکولونو استادانو د احتجاج په توګه ماشومان ته سبق شودل پریښدي او د ترقی غوښتنه کوي.
زمنګا د مومند ایجنسی تقریبا 200 استادان د دې خبرې په انتظار دي چې زمنګا ترقی به څنګه کیږي.
په پاکستان کې په داورستوي کې د ځینو لیکوالانو پر لیکنو بندیز ولګول شو. دا چې په پاکستان کې رسنۍ څومره خپلواک دي او تر کومه حد سنسر کیږي، تر بندیز لاندې یو لیکوال د پردې تر شا د نورو لاس یادوي.
زمانی وکي خو اکثر جرنلانو باندې وي، نو ما ته په دې کې هیڅ شک نشته چې دا د پاکستان د آرمی د وجه پته.
په روان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غله مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شئ. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو تر څنګ د انټرنیټ لالارې هم واوري چې پته ده mashalradio.com. عوامي نشل ګوند د پښتنو له سیمو د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري د اړولو پر ضد پرون په کوټه کې احتجاج او لسی غونډه کړي چې پکې دغه ګوند د بلوچستان صوبایي مشر اصغر خان اڅکزي ویلي د دوی ګوند به هیڅکله د پښتنو له حقوق څخه پر شان نسي. د نوموړي ویناوه چې د دوی د ګوند تر پر لپسې هڅو وروسته غربي لاره بحاله سوه. په دې اړه نور حال کوټي خدای نور ناصر راکوي.
عوامي نشتل ګوند چې د ډیسمبر پر لومړۍ نیټه یې د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري د لارې د ممکنه بدلون پر ضد احتجاجي لاریون او ولسی غونډه وکړه. په همدې احتجاج کې د پاکستان د لومړي وزیر له دفتره خبر سوی حق خبر پانه د خلکو په مخ کې ښکاره کړه چې په کې د دې راهداري د غربي لارې د تر ټولو لمخه د جوړېدو ویل سوی. د یاد ګوند د صوبې صدر اصغر اڅکزي د ولسی غونډې ته په وینا کې وویل د دوی د ګوند د احتجاجونو او ټول ګوندیزو غونډو په برکت د پاکستان واکمن د غربی لارې په جوړولو تیار سوي.
جب میا صاحب کو اس کی ټیم کو اندازہ ہو گیا کہ چونکہ
کله چې میانواز شریف او د هغه ملګرو ته دا څرګند شو چې هغه د عوامي نشتل ګوند د مخالفت تاب نس راوړای، نو میانواز شریف اسپندیار ولی خان ته ټلیفون وکړ او څلور ورځې وړاندې د دواړو ترمنځ ملاقات وسو. اسپندیار ولی خان نواز شریف ته په دې ملاقات کې وویل چې اوس موږ عملی کار غواړو، ځکه چې تاسو خو ډیر قولونه له ولی خان سره هم کړی وو. اصغر اڅکزي په دې ولسی غونډه کې وویل عوامي نشتل ګوند تل د پښتنو لپاره قرباني ورکړي او تل یې نه یوازې د پښتنو لپاره بلکې د جمهوریت لپاره تر ټولو مخکې قدم اخیستی، او په وینا یې په دې هلو ځلو کې یې هیڅوک هم مقابله کولی نه سي.
کپرم د کلا باغ د ختمېدو خبره وه نو زور ته ولاړوم، کپرم د صوبې د پښتونخوا د نامه خبره وه نو زور ته ولاړوم، کپرم د ان اف سي اوارډ راوړلو نو ما راوړی، کپرم د تاتل سماینه ترمیم دلاري کام
د عوامي نشتل ګوند لخوا په دې ولسی غونډه کې پر صوبایي حکومت په خاصه توګه پر پښتون خامل عوامي ګوند او د یاد ګوند پر مشر محمود خان اڅکزي هم نیوکې وسوې چې د دوی په خبره په گوادر کاشغر اقتصادي راهداري تر ننه پورې هیڅ ژغ پورته کړی نه دی. خو د پښتون خامل عوامي ګوند د اسمبلی غړی نصرالله زیری بیا د دې په ځواب کې مشال راډیو ته وویل تر ټولو مخکې د دې اقتصادي راهداري د غربي لارې لپاره د دوی د ګوند مشر ژغ پورته کړی.
د گوادر کاشغر مغربي روټ په دې حواله تر ټولو مخکې محترم مشر ګران محمود خان اڅکزي وزیر اعظم سولي دل بیا تاسو ولي دل چې پاتې وشتم تاریخ باندې د مې په اسلام آباد کې هم د پارټي د چیرمن محترم محمود خان اڅکزي په غوښتنه آر پارټیز کانفرنس وشو، او هم په هغه کانفرنس کې د دې اعلامیه خپره شوه چې ټول کانفرنس ټولو پارټیانو دا غوښتنه وکړه چې د گوادر کاشغر مغربي روټ چې دی هغه دې بحاله شي، په هغه باندې دې کار شروع شي.
تر دې وړاندې د عوامي نشتل ګوند لخوا د کوټې له ښاروالۍ څخه یو لاریون پایل شو چې د ښار پر بیل بیل سړکونو تر احتجاج وروسته د کوټې په زړه کې پر باچا خان څلور لاره د یوې لویې ولسی غونډې په کولو سره پای ته ورسید. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. نن سهار وختي په کوهاټ کې هغو څلورو کسانو ته پانسي ورکړل سول چې د تیر کال په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول په برید کې ککړ و. دغه خبره مشال راډیو ته په کوهاټ کې استخباراتي چارواکي کړې ده. په دې اړه نور حال له پېښور د مشال راډیو خبریال غلام قوس را کوي.
د لړکی د کوهاټ یو استخباراتي چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د کوهاټ په جیل کې نن سلور هغه ترهګرو ته پانسي ورکړې شو کوم چې تیر کال په آرمی پبلک سکول په برید کې ککړو. دغه استخباراتي چارواکي له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې زیاته کړه چې دغه سلور تنه حضرت علي سبیل عبدالسلام او مجیب الرحمن نومیږي، او دغه سلور تنو په ډیت ورنټ باندې د پوه سرلخر راحیل شریف د نومبر په دیرشمه نیټه دستخط کړی و. د یادونې وړ ده چې په پېښور کې تیر کال په آرمی پبلک سکول د برید وروسته وسلوالو ته د سزا ورکولو لپاره ځانګړي پوځي عدالتونه جوړ کړي شوي دي، او په پاکستان کې د پانسۍ ورکولو نه بندیز هم لری کړی شوی دی، او تر دې دمه یو شمیر کسانو ته پانسۍ ورکړی شوی ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غل مشال رادیو خبري د شمالي وزیرستان متاثرین د خپل غشتن لپاره دا وخت د اسلام آباد پریس کلب مخته په احتجاج دي او له وفاقي حکومت غشتنه کوي چې دوی د جر تر جره بیرته خپل سیمه ته ولېږي او هلته دی ورته د ژوند زمينه برابر کړي. دغه احتجاجي غونډه ته د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر هم ورغلی وو او دا ریپورت پرې جوړ کړي چې د متاثرینو په احتجاجي نارو پیلېږي.
دا وزونه د شمالي وزیرستان د هغه متاثرینو دي چې دا وخت د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په څلور ورځنی احتجاج دي. د شمالي وزیرستان نه راغلو عام وګړو او سیاسي غړو له حکومت غوښتنه وکړه چې د شمالي وزیرستان متاثرین د زر تر زر خپلو علاقو ته ستانه کړي او له افغانستانه دي هم متاثرین بیرته خپل وطن ته راولي. د دې ترڅنګ د دوی غوښتنه وه چې بې کوره شوو خلکو کې یو شمېر د اقلیتي برادرۍ سره تعلق لري چې د هغوی مسلې هم په ترجیحي بنیادونو باندې هواری کړي او د دې سره سره بې کوره شوو خلکو له دې په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې نوکری هم ورکړي او طالب علمانو ته د پاکستان په ټولو کالجونو اسکولونو او یونیورسټو کې خصوصي کوټي ورکړي شي. په دې موقع د شمالي وزیرستان نه راغلی یو مشر ملک اکبر خان مشال ریډیو ته د خپل غوښتنو په اړه وی:
زمونږ مطالبه د حکومت نه دغه ده چې مونږ د پاکستان وفاداری تسلیم هم کړه او دنیا هم منله چې دا وفادار دي، خو هغه کم سیس چې مونږ ته د پاکستان طرف نه دی هغه مونږ ته اوسه پورې نه میلاو دی او نه میلوي. مونږ در به در پرتو یو، ځای په ځای پرتو یو، زمونږ سره هیڅ کوآپریشن نشته. بیا د دې نه وروسته زمونږ بازارونه، زمونږ کورونه، زمونږ علاقې ورانې شوې. د ورانېدو سره سره زمونږ سره دونه زیاتې شوې دي چې قسم په خدای کا د اسرائیل او د فلسطین سره دونه کړې وي لکه چې څومره وزیرستان خلکو سره زمونږ خپل خلکو وکړ.
یو بل فرهاد علي نومیتن هم مشال ریډیو ته د خپل غوښتنو په حق
زمونږ غوښتنه تر اول نه تر اخره پورې صرف او صرف دغې ده چې تاسو مونږ خپلو کورو ته واپس کړئ. هلته راځه په خپل کور کې خیمه ولګوم، بیا زه په عزت بندې یم، په احترام بندې یم، او ځان به داسې لګي چې زه یو وزیرستانی یم.
د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي د شمالي وزیرستان نه راغلي رحمان الله مشال ریډیو ته وی چې دوی هر چا ته د خپلو غوښتنو لپاره ورغلي دي، خصوصا کې هم ناوري
ایم این ای صاحب خو زمونږ نه غایب دی، هغه زمونږ نه ورک دی، هغه خو تلاش کوم شدا بغې بند مونږ اشتهار چلو. باقی پته شوه زمونږ علاقے خداستی چې مونږ دا غوښتنه د حکومت نه کوو چې ته ما خپل علاقہ ته خو یو ولېگا، په میرټ میں ولېگا، زر نه زر میں ولېگا، کولر ته به حال کا، اسپتال ته به حال کا. اوس فرض کوم مثال دے د واپسی شروع کړې هم دا واپسی بے انصافی بند مبنی دا. هغه ځکه اسپتال نشته، بیا که چرته خدا نه خواسته یو سړی بیمار شي، تقریبا 10,000 دے دغه ته ورکوي کرایه، ته 20,000 روپے په کورونو باندې دغه ته ورکوي. په 20,000 باندې خو کورونه جوړیږي، یو کور په سدیانو کې جوړیږي، نیکه پکې کار وکي، بچې پکې کار وکي، مسیح پکې کار وکي، ودی په سکندونو کې وران کوم مقصد دا شاینه ټوټل نه کافی دي.
د ذکر دا لدی وړاندې دی خلکو د بنو او پیښور پریس کلب مخې ته هم احتجاجي مظاهره کړې دي او وایي چې له اسلام آباد به تر هغه نه ستانه کیږي چې غوښتنې نوې بوره شوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. تاسو کولای سئ د مشال رادیو ټول خبرونه او راپورونه د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده مشال رادیو ډاټ کام، او که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لري نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال به د مشال رادیو ټول خبرونه او راپورونه ښکاره کیږي. اوستو د قبایلی سیمې مومند پر لور، په قبایلی سیمې مومند ایجنسی کې د سرکاري سکولونو استادانو ماشومان ته د سبق شودل پریشي دی، وای تر هغه وخت به احتجاج جاری ساتي تر څو د ترقیانو مسله نه وي هواره سوي. بل خو به د سکولونو زده کوونکو ماشومان وای چې کلنۍ امتحان نږدې سوي دي او سبق نشودل به ورته زیان ورسوي. په دې اړه نور حال د مشال اډو خبريال شاهنواز ترکزی را کوي.
ماشومان سکولونو ته راځي، خو د استادانو لخوا سبق د نه خودلو لوجې یا خو په سکول دننه لوبې کوي او یا بیا کورونه ته واپس لاړ شي. یو ماشوم چې د سرکاري های سکول سبحان خور زده کوونکی دی وای:
عنایت الله لسم کی مرګری بار ګرځي، مونږ هم بار ګرځو، نو دې وجه نه سبق ضایع شو، ټول مرګری بار ګرځي، پیریډونه هم خالي و استري شو، او ټول خفګان کوي چې را استادان یا کار ولې نه کیږي.
یو بل ماشوم وویل چې هغوی ډیر خفه دي ځکه چې امتحانونه یې رانږدې کیږي او استادانو یې کار پرېښي. شي. نو په داسې حال کې هغوی د راتلونکي کلیس امتحان لپاره تیارې نشي کولی.
زما نوم عبدالله دی، نه هم ایک سبق وایم نه امتحانونو ته ورځې کمې دي. استادان هم هسته پیتاوي ته ناست تورې جنډې لګولې، بلکې دا چې زموږ پیریډونه استادان مسلې چې حل شي زموږ پیریډونه بس صحیح ولګي. یو پیریډ هم د حکومت ته دا درخواست چې استادان مسلې د ټولې حل شي.
استادان وایي چې هغوی ته حکومت درې کلونه وړاندې ویلي وو چې ګنې هغوی ته به په نوکریو کې ترقیانې ورکولی شي، او یو کال وړاندې باقاعده حکمنامه هم جاري شوې وه، خو دوی وایي چې هغه ترقیانې دوی ته ورنه کړې شوې. کریم خان چې د سکول استاد دی وایي
چې استادان ټول چې دي نو هغه سره په احتجاج دي، کلاس بایکاټ وکړو، دغه شان دي زمونږ اپګریډیشن وغیرہ وغیرہ، د اوسه پورې زمونږ سی سی ټی پروموشن چې دا د اوسه پورې نختی دي، او زمونږ جایز مطالبه دي، زمونږ جایز مسائل دي چې پټه سیکرټری په خپل باندې هم مني، خو دغه به وجود هم د حل کولو اس قسم اوسه پورې په ګامونه پورته نشو.
حکومت ته د دې استادانو د ترقیانو سمری یا رپورټ میلاو شوې ده، خو عمل درآمد پر نه دی شوې.
زمونږ د مومند جنسي تقریبا 200 استادان د دې خبرې په انتظار دي چې زمونږ ترقی به څنګه کیږي. دا به ایکاټ په تشپګ ورځو پورې دغه شان جاری کلاس به ایکاټ وي، په مو ورځ باندې به ان شاء الله زمونږ ټوله فاټا ټیچر شې دنه دا په شرایط دستور باندې الته درنه ور کوي.
په مومند جنسي کې 2200 استادان دي چې په سکولونو کې د زده کوونکو شمیر له 2000 نه زیات دی، او استادان وای که د هغوی د ترقیانو دغه ستونزه هواره نشوه نو هغوی به د روانې میاشتې په 10 اسلام آباد کې احتجاج کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مومند ایجنسی.
د مومند ایجنسی په څیر په قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې هم دغه حال دی. په دغه سیمه کې د سرکاري سکولونو استادانو ماشومان ته د احتجاج په توګه د سبقونو له ښودلو انکار کړی دی. استادان غوښتنه کوي چې د خیبر پښتونخوا د استادانو غونډې دوی ته هم ترقی ورکړل سي. بلخوا چارواکي وایي ډیر ژر به د استادانو د ترقی ورکولو دغه مسله حل کړل سي. نور حال طارق اورکزی را کوي.
په کورما کې آل ټیچر اسوسیشن په نامه د استادانو اتحادیه د خپل مطالبو په حق کې د احتجاج په توګه په سکولونو کې سبقونه د خودلو نه انکار کړی دی. په دې اتحادیه کې د منځني او کوزي کورمې شاوخوا 2000 استادان شامل دي چې معلوماتو تر مخه دوی په سکولونو کې حاضر شوي دي، خو ماشومان زده کوونکو ته سبقونه نه ښایي. د اتحادیه یو مشر محمد شاه مشال لوډیو ته وایي د پیر ورځې نه شروع شوی دغه احتجاج به د دسمبر میاشت تر 6 نیټې پورې جاری وي چې پکې زده کوونکو ته به سبقونه نه ښودل کیږي.
غوښتنه مو دا ده چې زر تر زره د موتا او مغه تاریخ نه 1/2012 نه دا اپګریډیشن څوک حقداری وي خپلو حقدارو ته ولګیږي. هغه لیستونه هغه هر شی مو رسولی دي فاټا سیکریټریټ چارواکو ته، خو دا دریام څلورم کال شروع کیږي چې اوس پرې ونه لګیدو.
بلخوا د سیمې په سرکاري سکولونو کې ماشومان زده کوونکي د استادانو پر د احتجاج سخت پریشانه دي، او وایي که دا مسله زر تر زره حل نشوله نو سبقونه به سخت متاثره شي.
تعلیمی نظام بخی صحیح نه ده په کور مکی، او الریډی لګیا ده بورډ ایگزامینیشن سکوم په مارچ فبروري کې بکی، نو هغه ته ټایم کم دی، دمو کورسونه کمپلیټ نه دي شوی، نو دینه مو لګیا ډیر زیات سفر کیږي.
ایڈیشنل ایجنسی ایجوکیشن افسر مجید گل پدې اړه مشال لوډیو ته ویل د استادانو د غستونځ رښتینی ده، او دا مسله یوازې په کورما کې نه بلکې د ټول قبایلی سیمو د استادانو ده. دی وایي ډېر ژر به د استادانو د ترقی ورکولو دغه مسله حل کړی شي. واضح دی چې په 2012 کال کې د خیبر پختونخوا حکومت دغه اعلان کړی و چې په صوبه کې به استادانو ته ترقی ورکولی شي. د قبایلي سیمو د استادانو دا غوښتنه ده چې مخکې غونډې دغه ځل هم د خیبر پختونخوا صوبې سره دوی ته د ترقی ورکړل شي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مدرسې په اوسني عصر
مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې، او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ. زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري. په پاکستان کې په دا وروستیو کې په داسې حال کې د یوې ورځپاڼې لخوا پر دوو لیکوالانو د لیکنو خپرېدو بندیز ولګول سو چې حکومت د بیان د ازادۍ او د جمهوریت د پیاوړتیا دعوی کوي. بلخوا به یو شمېر لیکوالان وایي چې لیکنې یې سنسر کیږي. که څه هم لیکوالانو ته د دوی پر لیکنو د بندیز لامل نه دی ښودل سوی، خو هغوی پر پوځ او استخباراتي ادارو تور پورې کوي چې له مقابل لوري بیا
تردید سوی دی. دا چې په پاکستان کې رسنۍ څومره آزاد دي او ولې پر لیکنو بندیز لګول کیږي، په دې اړه د دغه راپور اورېدو ته ستاسو پام را ګرځوم. ډاکټر محمد تقی له تیرو شپږو کلونو راهیسې د پاکستان په انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز کې لیکل کوي، خو نوموړي ته څه کم یوه اونۍ وړاندې د ورځپاڼې د مدیر لخوا برېښنالیک ولېږل سو چې د ځینو وجوهاتو له کبله نور د نوموړي لیکنې نسي چاپولی. له ډاکټر تقی مې وپوښتل چې د نوموړي پر لیکنو چا اعتراض کړی وو او د داسې څه لیکل چې بندیز پر ولګېدی. نوموړی وایي
او سن پاکستان کې پښتون او بلوچستان په حوالہ باندې دي، بیا هغه خلک پاکستان کې چې هغه د طالبانو لړخا فشار لاندې راغلي دي، لکه شیعان دي، احمدیان دي. نو دوه خبرې کېدې چې یا طالبان بداوي یا به پاکستان استخباراتي ادارې او د پاکستاني ځواکونه زمانی یو کې خو اکثر جرنلانو باندې دي. نو ما ته د دې شک نشته چې دا د پاکستان د آرمی د وجه ده.
تر ډاکټر تکی وړاندې هم یاد ورسپانی پر دوه نور لیکوالانو محمد علي تالپور او فرحت تاج بندیز لګولی وو. تالپور وایي چې په 2013 کال کې لیکنې پیل کړې، خو په 2013 کال کې بندیز پر ولګېدی او بیا د روان کال د جون راهیسې لیکل پیل کړل چې تیرې اونۍ بیا بندیز پر ولګېدی. دا چې نوموړي ته مدیر د د لیکنو بندېدو لامل څه شوډلی وو، دی وایي
که د بلوچستان په اړه ونه لیکې نو مناسب به وي. ما ورته وویل چې زه له بلوچستانه پرته پر بل څه لیکل نسم کولای، نو بیا ما په ډیلی ټایمز ورځپاڼه کې لیکل پرېښودل. د بلوچستان په اړه که څوک اعتراض لري نو هغه د پاکستان پوځ یا حکومت دی.
په پاکستان کې که څه هم لسګونه ورځپاڼې او ټي وي چینلونه دي، خو په اړه یې ادعا کیږي چې د اسټبلیشمنټ یا پوځ تر اغیز لاندې دي. د دې هیواد د جیو ټي وي مشر خبریال حامد میر څخه مې وپوښتل چې پاکستاني رسنۍ تر کومه حد آزاد دي. نوموړی وایي
This is an open secret. You talk to any active journalist who is ready to
دا یو څرګند راز دی. کچېره تاسو د هر هغه فعال خبريال سره خبرې وکړي چې هغه د خپل زړه حال درکې، نو درته وبوي چې پاکستانی رسنۍ آزاد نه دي. پاکستانی رسنۍ د ریاستی او غیر ریاستی ادارو تر فشار لاندې دي. ځینې پاکستانی استخباراتي ادارې خو بیا ځینې چینلونه او خبريالان په نیابتي ډول استعمالوي. له همدې کبله د جمهوریت ملاتړي خبريالان او ټي وي چینلونه له کړاوجن حالت سره مخامخ دي.
په پاکستان کې ځینې لیکوالان د پوسټ پر تګلارو هم نیوکه کوي او په دې اړه لیکنې چاپېږي، چې وایي ډاکټر عائشه صدیقه هم ده. نوموړی وایي په ډېر احتیاط لیکنې کوي، خو بیا هم رسنۍ بشپړ آزاد نه دي او لیکنې سانسور کیږي.
د پاکستان په ځواکمن اسټابلیشمنت کې پوز لوی رول لري چې هغه څرګند دی. یو وخت و چې په کراچۍ کې به د متحده قومي مومنټ له کبله چپتیا وه، خو هغه یوازې تر کراچۍ محدوده وه. په پاکستان کې چې د سنسر کېدو نوې څپه راغلې ده، دا کټ مټ په 1980 لسیزه کې د هیواد د پخواني پوځي واکمن ضیاء الحق د دور غوندې ده. هغه وخت به سپینې پاڼې چاپې دي او اوس پاڼې ډکې وي، خو آواز ورڅخه استل شوې وي.
په دې اړه مې د پاکستاني پوځ د عامه تعلقاتو له ادارې آی اس پی آر سره د اړیکې نیولو هڅه وکړه، خو ټلیفون یې ځواب نه ویلي. وروسته مې په پاکستان کې د ځینو لیکوالانو پر لیکنو د بندیز او په رسنیو کې د سینسر کېدو په اړه د دې هیواد د اطلاعاتو د مرکزي وزیر سینیټر پرویز رشید څخه وپوښتل. نو نوموړي وویل چې یو شمېر لیکوالان د نیوکو ډکې لیکنې کوي، خو چا یې مخه نه ده نیولې.
کوئی اخبار جو ہے اس کا مالک جو ہے وہ رضاکارانہ طور پر اگر کوئی قدم اٹھاتا ہے
کہ چیری یو ورس پانا یا د هغه مالک په خپل خوخه یو ګام پورته کوي، نو د هغه لامل هر څوک په خپل فکر سره تشریح کوي. خو ما ته د خبريالانو هیڅ یو تنظیم شکایت نه کړي چې د خبريالانو په لیکنو بندیز لګول کیږي.
پر کوئی قدم لګای جا رہی ہے.
په پاکستان کې دا وخت تر سل زیات ټي وي چینلونه او 300 زیات ورځپاڼې فعال دي. خدا هیواد د خبريالانو لپاره په نړۍ کې یو تر ټولو خطرناک هیواد ګڼل کیږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداري غلط هغه چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوپ دي.
ډیر سخت روانې تیر یا هر څه
کې مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه دا زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. تاسو کولای شئ د مشال رادیو ټولي خبرونې د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې هم اوري چې پاته ده مشال رادیو ډاٹ کام. د غرمې 12 بجې سوي بشیر غواش به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
پرون د عوامي نېشنل ګوند لخوا په کوټه کې د چین او پاکستان د اقتصادي رهداري په ضد مظاهره وشوه او برخوالو یو ځل بیا وویل چې مرکزي حکومت دې لار له پښتنو سیمو څخه نه اړي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي کراچۍ کې د دو پوځي پولیسو وژلو پرونی برید دغلته د روانو عملیاتو په غبرګون کې شوی دی خو له وجې به پر عملیاتو کوم اغیز ونه شي. په خبر پښتونخوا کې امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار هغه څلور کسان د کوهاټ په جیل کې بند شوي دي چې تیر کال پېښور کې پر آرمی پبلک سکول برید کې ککړ وو. د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار ویلي چې حکومت کوشش کوي د ضرب عذب عملیاتو او جګړو له وجې بې کوره شوي د قبایلي سیمو ټول کډوال د راتلونکي کال تر پایه پورې خپلو سیمو ته ستانه کړي. نن د پښتون ملت پاله سیاستوال او لیکوال عبدالصمد خان اڅکزي دو څلوختم تلین المنزل کیږي. نوموړی له برطانویانو څخه د پښتنو د حقونو لپاره سیاسي مبارزه کړې وه او په 1993 کال کې د دسمبر په 2 تاریخ په ټکی په بمی چاودنه کې ووژل شو. پرون په برسلز کې د ناټو غړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو په یو غونډه کې فیصله وکړه چې افغانستان کې به راتلونکي کال 2000 پوځیان پرېږدي. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی ویلي امریکا ته ضرورت نشته چې د داعش وسلوالې ډلې خلاف جګړې لپاره نور ځانګړي ځواکونه هلته واستوي. نوموړي دا څرګندونې د امریکې د دفاع وزیر ایش کارټر کانګرس ته کړې پرونی هغه خبرې وروسته کړې چې ویلي وو امریکا به د داعش خلاف د ځانګړو عملیاتو 200 سرتیري عراق ته وړلېږي.
دا مهم خبرون لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې بشیر غواش وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر دغه هیواد د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چورته ورسو.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپلې ادارې د وفاقي حکومت لخوا د نو ټیکسونو په لګولو باندې لیکلي. په دې کې جنگ ورسپانه خپلې ادارې کې لیکي چې اخر حکومت په مجموعي ډول په 350 شیانو د سلويخت ارب روپو زیات ټیکسونه ولګول. ادارې وړاندې لیکي چې د خزاني وفاقي وزیر اساق ډار وایي دا اضافي ټیکس په هغه شیانو ولګول شو چې عام خلک یې نه استعمالوي. خو که وکتل شي نو د وفاقي وزیر په دې دلیل کې دومره وزن نشته، ځکه چې دې کې زیاتره داسې شیان دي چې هر تن یې کاروي او ضرورت ورته لري. ورسپانه لیکي د معاشي خزاري پوره کولو لپاره نورې لارې هم ډېرې وي. پکار ده چې حکومت هغه لارې لټولې وي. لکه داسې شتمن او سرمایه دار خلک شته چې د ټیکسونو غلا کوي او یا یې بیخي نه ورکوي. بل پلو په پاکستان کې ډیر زیات کرپشن کیږي، نو پکار دی چې حکومت د دې مخه ونیسي. او دا رنګ کوم مال دولت چې سیاستوالو یا نورو خلکو لوټلې او بهر ملکونو کې کیښو دی دی چې 200 ارب ډالر دی، نو پکار ده چې دغه مال دولت هم پاکستان ته واپس راوړل شي، نو دا شن په پاکستان په خپلو خپو ودرېږي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکو آج ورسپاڼه خپلې ادارې کې وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په فرانس کې له هندي وزیر اعظم او افغان مشر اشرف غنی سره لیده کاتک کړي، کوم چې د منطقې د صورتحال لپاره ډیر د اهمیت وړ ګرځول کیږي. د ادارې په وینا چې د افغان ولس مشر سره ملاقات کې د دواړو هیوادونو مشرانو د صلح د عمل په بیا شروع کولو اتفاق وکړو. ادارې وړاندې لیکي د وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولس مشر اشرف غنی ملاقات د پښتون مشروالۍ د کابل د دورې فالو اپ وو، په کوم کې چې پښتون مشروالۍ افغان حکومت د خبرو اترو لپاره رضا کړی وو. د ادارې په وینا چې پاکستان تل د افغانستان د امن او سولې خبره کړې ده، او دا ځکه چې افغانستان کې امن او قلاری وي نو ټول منطقه کې به امن وي. نو باید چې دواړه ملکونه د ترخګرۍ د خاتمې او د امن او ترقۍ لپاره له یو بل سره مرستې وکړي او ښې اړیکې ولري، او دغه رنګ دا هم ضروري ده چې د سولې عمل بیا شروع کولو نه وړاندې حکومت د پارلیمان سره سلا هم وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ رسپانې په کابل کې د امریکایي سفارتخانه لخوا امریکایي وګړو ته د بریدونو ترګواښونو وروسته د محتاط اوسېدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. بلخوا هم د رسپانې په بنگلاديش کې د جنگي جرمونو په تور د اپوزیشن مشرانو ته د سزاګانو او د پاکستان د غبرګون په اړه لیکل کړي دي. د دواړو لیکونو مهمه برخه درته انې ساجمل وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي په کابل کې د امریکایي سفارتخانه چارواکو د ګل پرز امریکایي وګړو ته لاغرست خبرداري ورکړ، او د سفر پر مهال یې ورته د مختات او سیدو ویل چې چارواکو د یوې ترهګریزي حملې په اړه راپورونه ترلاسه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دوامداره توګه امریکایي وګړو ته په افغانستان کې د سفر پر ضد خبرداري ورکوي. مقاله لیکي په افغانستان کې امنیتي حالات ډېر زیات خراب دي، او سم امریکایي وګړي په افغانستان کې له سختو ګواښونو سره مخ دي. رسپانه لیکي په کابل کې د امریکا سفارتخانه لاغو امریکایي وګړو چې په افغانستان کې د اوسېدو پریکړه کړې ده په سختۍ سره غوښتنه کړې ده چې خپلو شخصي امنیتي پلانونو ته دې بیا کتنه وکړي، د خپل تحفظ لپاره دې مناسبه ګامونه پورته کړي، د چاپېر چل په اړه دې با خبره او زیات خبردار اوسېږي، او د تازه خبرونو لپاره دې ځایي میډیا ساري. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ان بي اس ټلویزیون ته ویلي دي چې د حملو په اړه داسې راپورونه ډېر عام دي، خو افغان حکومت دا ډېره سنجیده هم اخیستې ده. مقاله لیکي د امریکایي وګړو لپاره بیړني پیغام په نامه د امریکا د سفارتخانی دا بیان لاغه سور وزرست خبر کړل شوی دی چې د اسوسییټډ پریس ایجنټس په حواله په کابل کې یو ځان وژن کې حمله وشو چې پکې یو تن وژل شو او یو بل زخمی شوی دی. بلخوا ایف پی خبری ایجنټس لیکي پاکستان هغه تورونه رد کړی دي چې ګنې دا هیواد په 1901 کال کې د بنگلاديش د خپلواکۍ د جنگ پر مهال جنگي جرمونه کړی دي. د دې بیان پړه کارپوهان وایي چې دا د خرابیدونکو اړیکو طرف ته اشاره کوي. د پاکستانی چارواکو لخوا دا بیان لاغه رست مخې ته راغلی دی چې تیرونه په بنگلاديش کې د اپوزیشن لوړپوړو مشرانو ته د 1901 کال جنگ کې د جنگي جرمونو په تور پنسیانې ورکړل شوې. د ګل پرست پاکستان د کورونا چارو وزارت د 1901 کال جنگ پر مهال د جنگي جرمونو تورونه رد کړل. مقاله لیکي د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ دا وخت د بیانونو یو جګړه روانه ده. بنگلاديش په 1901 کال کې د یو بیلتون غوښتونکي تحریر په نتیجه کې له پاکستانه بیل شو. مقاله لیکي په بنگلاديش کې له هغه وروسته په تیرو دریو کالونو کې زیاتره وخت د تشدد پیښې شوې دي چې کورنۍ عدلي د اپوزیشن مشرانو ته په 1901 کال کې د جنگ پر مهال د نسلي وژنو دغسې د نورو پیښو کولو په تور سزاګانې ورکول پیل کړې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا په پام کې لري چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې د جګړې لپاره په عراق کې نوي ځواکونه ځای پر ځای کړي. د امریکا د دفاع وزیر وایي دغه ځواکونه به په شام او عراق کې د داعش په وړاندې عملیات کوي. بلخوا په عراق کې د شام مسلمانانو وسلوالو ډلو په دغه هیواد کې د امریکا له لوري د هر ډول امریکایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو مخالفت کړی دی، او وایي چې په وړاندې به یې وجنګیږي. د راپور نور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر د سه شنبه پر ورځ د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې د لا پراخېدو په هدف په عراق کې خپل نوي ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای کوي. د کارتر د څرګندونې د امریکا د کانګرس لخوا د هغو فشارونو وروسته سوي چې وایي د اسلامي دولت ډلې لخوا د ډېرېدونکو بریدونو د کمولو لپاره باید لا ډېر کار وسي. اشتون کارتر ویلي چې دغه نوي ځواکونه به بریدونه ترسره کوي، برمته سوي کسان به ژغوري، استخباراتي معلومات به ټولوي، او د اسلامي دولت ډلې مشران به وژني یا به یې ژوندي نیسي. دوی وایي دغه ځواکونه به په داسې موقف کې وي چې وکولای سي په سوریه کې دننه په خپلواکه توګه عملیات ترسره کړي. کارتر زیاتوي دوی وایي موږ یو ځانګړی ځواک جوړوو. دا هغه ځواک دی چې ټول وختونه به په سوریه کې عملیات نه کوي، کولای سي دننه ولاړ سي، بریدونه وکړي او بیرته بهر راووزي. اشتون کارتر او د امریکا لوړپوړي پوځي قمندان جنرال جوزف ډانفورد وروسته لاغه د دغه کمیټې لخوا تر پوښتنو لاندې راغله چې دوی د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې خوشبینانه انځور ورکړ. جنرال ډانفورد د کمیټې غړو ته وویل
We estimate that approximately 43%
دوی وی موږ اټکل کوو چې په تیرو دیرشو ورځو کې د تیلو له درکه د داعش جاري عایدات تقریبا 3% اغیزمن سوي دي. اوس مهال شاوخوا 3500 امریکایي سرتیری په عراق کې ستا چې په دې وروستیو کې له کورد او نورو عراقي ځواکونو سره د اسلامي دولت ډلې څخه د سنجار ښار د بیرته نیولو په عملیاتو کې مرسته کړې ده. په عراق کې د امریکا هڅې چې د حیدر العبادی د حکومت لخوا ملاتړ کیږي تر ډیره په دغه وخت کې د ځواکمنې شیعه مذهبي ډلې لخوا له ګواښونو سره مخامخ کیږي. دغه ډله د حکومتي ځواکونو څخه جلا ده، خو د داعش په وړاندې هم جنګیږي. د یو شمېر شیعه ملیشو مشرانو چې ځینې د ایران متحدین دي رویترز خبري اژانس ته ویلي چې دوی به په عراق کې د امریکا د هر ډول اضافي سرتیرو سره وجنګیږي. اشتون کارتر د نوي ځنګړو ځواکونو شمیره نه ده یاده کړې، خو دا ځواکونه به تر هغه ډیره وي چې ولسمشر اوباما یې سوریې ته د بیرته تګ اعلان کړی و. د امریکا دفاع وزیر دغه راز د خپل هیواد د غبریدونو د پراخېدو خبره هم کوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر عایداتي سرچینو به وسي. د په تېره بیا د تیلو د سرچینو یادونه کړې ده. په همدې حال کې جنرال جوزف ډانفورد د پوځي خدماتو د کمیټې په وړاندې د هغو پوځي متخصصینو د خبرو دفاع کړی چې وایي یوازې په هوایي بریدونو نه بلکې د لا ډیرو پوځي ځواکونو استول کولای سي توندلارې ډلې ماتې کړي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو 1620 په لنډو سپو 2013 پینزل زرا 3 پینزل زرا 5 او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدل شي.
اسمو ژغله مشال ریډیو سخ اوري او سم د افغانستان په اړه د زینو راپورونو پر لور تاسو پام را ګرځوم. ناټو له افغانستان سره یو وار بیا د مرستو ژمنې تازه کړې دي. پرون د بلجیم په پلازمینه برسلز کې ناټو موافقه وکړه چې په افغانستان کې خپل رول ته چې ماموریت یې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې ملاتړ او هغوی ته پر مشوره ورکولو متمرکز دی دوام ورکوي. د دې ترڅنګ ناټو له افغانستان سره په ځینو نورو برخو کې هم د مرستو ژمنې وکړې چې تفصیل یې له برسلز څخه زموږ خبریال نوریاس نوري راکوي.
ناتو موافقه وکړه چې راتلونکی کال به په افغانستان کې 2000 پوځیان وساتي. د ناتو عمومي منشي یانس استولتنبرګ پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د غړو او د افغانستان په ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې د خپل راتلونکي رول په اړه نوې پریکړې وکړې.
We agreed to sustain the
president. لومړی موږ موافقه وکړه چې په افغانستان کې خپل د قاتم ملاتړ ماموریت د دې هواد د زنونو په ګډون په 2014 میلادي کال کې ادامه ورکړو. شاوخوا 2000 سرتیری به دغه ماموریت مخته وړي. زه د ټولو متحدینو او شریکانو د ډیرو کلکو ژمنو هرکلی کوم چې په دغه کچه د ځواکونو د ساتلو لپاره د مرستې په برخه کې کړي دي. د ناتو د اوسنی ماموریت چې د محارب ماموریت له پایته رسېدو سره سمې د روان میلادي کال له پیله رسمن پیل کړی. مرکزي قمانداني په کابل کې د خو په پلازمینې سربیره کندهار، هرات، مزار شریف او لغمان کې هم د زنونو په کچه مرکزونه فعال دي. د ناتو عمومي منشي استولتنبرګ د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره راتلونکي کال به د دغه ماموریت بڼه بدله نشي وویل. ناتو به بیا په جګړو کې ښکېل نشي خو له افغان امنیتي ځواکونو سره به چې د ده په وینا تر اوسه په خپلواکه توګه د وسلوالو مخالفانو په وړاندې جګړه کې خپله وړتیا ښودلې لازم ملاتړ ته ادامه ورکړي. د ناتو عمومي منشي وویل ډېرو هیوادونو د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او ثبات لپاره د مالي مرستو په ګډون نوې ژمنې وکړې. د افغان امنیتي ځواکونو اوږدمهاله تمویل هم هغه مسله وه چې پرون وزیرانو وڅېړله او پریکړه وکړه چې د دغو ځواکونو د اوږدمهاله مالي لګښتونو د یقیني کولو په اړه به له نړیوالې ټولنې سره ګډې هڅې پیل کړي. ستولتنبرګ وویل یو شمېر هیوادونو په دې برخه کې نن هم ژمنې وکړې چې زه هرکلی کوم، خو په دې اړه به د ناتو د راتلونکي کال په سرمشریزه کې چې ټاکل شوی په جولای میاشت کې د پولنډ په پلازمینه وارسا کې جوړه شي پریکړه وشي. د 2012 میلادي کال د شیکاګو د سرمشریزې د پریکړې په اساس د افغان امنیتي ځواکونو مالي لګښتونه چې په کال کې 4 میلیارد ډالر دي د 2012 میلادي کال تر پایه یقیني شوي او ناتو غواړي چې د 2013 نه تر 2040 کال پورې د 3 نورو کلونو لپاره دغه مسله ډاډمنه کړي. ناتو دغه راز له افغانستان سره د اوږدمهاله ملګرتیا یا شراکت په اړه چې د قاتل ملاتړ د ماموریت له پای ته رسېدو وروسته به په دې هیواد کې تر ډیره په ملکي بڼه وي هم موافقه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې د غونډې ګډونوالو ته د افغانستان د وضعیت او وروستیو پرمختګونو ترڅنګ له نړیوالې ټولنې سره د ښې حکومتدارۍ، د فساد د له منځه وړلو او بشري حقونو ته د پراختیا ورکولو په ګډون په ځینو نورو برخو کې د هڅو د پرمخ بیولو ژمنې وکړې. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې پر نتیجې رضایت څرګند کړ. زه ډاډه یم چې د ناتو د متحدینو او شریکانو د ملاتړ په دوام سره به افغانستان باثباته سوکاله او ډیموکراتیک هیواد ته په رسیدو کې ثابت پرمختګ وکړي. په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن هم دوام کوي چې پکې تر ډیره د هغو نویو چیلنجونو او هغو ته د رسیدګي پر لارو چارو خبرې کیږي چې ناتو په دې وروستیو کې ورسره مخامخ ده. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وویل هغه امنیتي وضعیت چې نن ورځ موږ ورسره مخامخ یو تیاره دی. تروریستي حملې، ډیره بې ثباتي او له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونې د هغه په وینا هغه جدي چیلنجونه دي چې له مختلفو لورو یې متوجه کړي دي او ناتو باید ورته ځواب ووایي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوس هم زو د خوست پر لور. د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله خپل درې سلاکاران د یو هیئت په مشرۍ خوست لیږلي ترڅو د یاد ولایت د خلکو او قومونو ستونزې او غوښتنې واوري او بیا د خلکو ستونزو ته لازمي حل لارې پیدا کړي. یاد هیئت پرون د خوست ولایت په شمال دوه منده ولسوالۍ کې د درو ځدران میشت ولسوالیو له مشرانو او اوسیدونکو سره لیدلي او د دوی غوښتنې اورېدلې دي. د مشال راډیو خبریال نجیب الله لوخیل هم یاد ولسوالۍ ته ورغلی وو او دا راپور یې چمتو کړی دی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
د خوست د زدران میشت ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دوی په خپلو سیمو کې د اوبو، روغتیا، پوهنې او سړکونو په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی یادې څرګندونې د سې شنبې په ورځ د خوست د شمال دوه منده ولسوالۍ په انګړ کې د کابل څخه خوست ته د ملي یووالي حکومت لخوا رالیږلي لوړپوړي هیئت ته وکړي. حاجي علي خان زدران هیئت ته په خپلو خبرو کې د زدران میشتو سیمو د جلغوزو د حاصلاتو لپاره د پروسس د کارخانو، روغتیايي کلینیک او په ځانګړي ډول سپیر ولسوالۍ ته د غځېدلي سړک د جوړ ولو غوښتنه وکړه.
د خوست په ولایت یا په پکتیا کې د جلغوزیو لپاره د پروسس پروژې او اخشالونه ولګیږي. د یو شپخانې چې هر څومره د دولت توان وي هلته مونږ ځای ورته ولرو، باید سپیر کلینیک نوره فعال شي. نړیوال په فضا کې چکر وایي زدران د خپو سرک نه لري.
د دوه منده ولسوالۍ یو تن قومي مشر وویل چې په یاده ولسوالۍ کې د ښوونځیو د کمښت له کبله زده کوونکي تر بورګۍ ښوونځي پورې 15 کیلومتره پلی مزل کوي.
متعلمین د بورګۍ مکتب ته په 15 کیلومتره کې دوی په پښې مزل لري کې ورځ نو 15,000 متعلمین ورکې جنګي دغه به تعلیمه پته دي. او یو څو کمپاینونه نو پرته دی مخکبه میدغه نا گزارا و یسا گزارم څخه ختم شوی
دی. حاجی میرمزه پونم د شمال دوه منده ولسوالۍ یو بلتن اوسیدونکو هم ورته ستونزې یادوي.
د می یو کلینیک لار ډاکټر نشته کې دوايي نشته کې او به نشته مزګه ټیټه شو او به کې می ډیر تانګي د نلکې چې می ته باندې رسی.
بلدوري ته د ملي یووالي حکومت د اجرایي رئیس دوه تن سلاکارانو غازی نواستنی او سانچرکی د زدران میشتو درې ولسوالۍ مشرانو ته په خپل خبرو کې د حکومت ځینی مجبوریتونه یاد کړل. دوی ویل کڅه هم اوسنۍ حکومت په خوا پښان امکان نلری او جګړه هم ډیره شوی، خو بیا به هم د دوی د حکومت د امکاناتو په چوکاټ کې د مشرانو غوښتنو ته رسیدګي وکړي. د اجرایي رئیس سلاکار وزیر الهاج غزین واسطنی مشرانو ته پټینګ وویل چې د دې خلکو د حقونو ترلاسه کولو او د دوی د ستونزو د حواري لپاره به خپل ټول امکانات په کار واچوي.
موږ د دې درول سوالیو قومونو درانو قومونو ستونزو باور دلې موږ به ان شاء الله مرکز ته انتقالو، کوم مربوطه ادارې پر وزارتونو پر کوم ستونزې موږ به سره شریکو د ستونزې حل لپاره خپل کوششونه نهایی کوو ان شاء الله.
دی اتوانی ورده د خوست پکتیا او پکتیکا اړوند یو له زدران میشتي ولسوالۍ هغه سیمې دي چې د دریو وړو ولایتونو له مرکزونو څخه په لیري واټن او یو شمېر هم په سرحدي سیمو کې پرتې دي. ناامنۍ د ځوانانو وزګارتوب، د پاکو اوبو، روغتیا او زده کړو محدود او د نشت برابر امکانات هغه څه دي چې د دې لوی قوم او پراخ سیمې د اوسیدونکو ستونزې ډېرې کړې دي.
از موږ له مشال رادیو څخه اوري. له خوست څخه ځو اوس د ننګرهار پر لور. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د پولیو په ضد د ویکسینو څلور ورځنی کمپاین دوام لري. د روغتیا چارواکي وایي چې په دغه کمپاین کې به څه باندې 6,000,000 هغو ماشومانو ته د پولیو په ضد د ویکسینو څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 15 کم وي. خو په ځینو ناامنو ولسوالیو کې به تر 1,500 پورې ماشومان د پولیو ضد ویکسینونو له څاڅکو څخه محروم سي. نور هله جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د پولیو په ضد د واکسینو د ساسکو دغه کمپاین د سیشن به پورس پیل شو چې د جمعې تر ورځې پورې به دوام وکړي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کموال د کمپاین د پرانستې پر مهال وویل
دا کمپاین په جریان کې به شپږ لکه اووه زره تنه ماشومان د درې نیم زره تنه کارکوونکو لخوا نه واکسین کیږي. متاسفانه موږ ځینو ساحو کې نه توانېدل تر دې دمه چې دغه کمپاین عملي کړو. هغه ساحه عبارت د اچین ولسوالۍ ځینې ساحې دي، د دې بالا مکمله ولسوالۍ د بټیکوټ په ولسوالۍ کې هم د ځینو ستونزو سره مخ شوي. تقریبا د دېرش زره په شاوخوا کې به ماشومان بیا هم د دغه کمپاین په جریان کې د واکسین نه پاتې کیږي.
د ننګرهار د حج او اوقافو ریاست د نشرات تو مدیر مولانا عتیق الرحمن پزلی د جمعتونو په ملای امامانو غږ وکړ چې د ممبرونو لاره دی په خلکو غږ وکړي چې خپل ماشومان د پولیو په ضد واکسین کړي.
د ننګرهار ولایت د حج او اوقافو سر رسمي او غیر رسمي څومره خطیبان امامان زمونږ د اوقاف مدیران چې په ولسوالۍ کې دي مامورین دي هغه ټول باندې زه دا غږ کوم چې د پولیو واکسینو د کارکونکو سره پوره کومک وکړي. د خپلو ممبرونو د لارې ټول نغوار د علماونه چې دې کارکون
د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې د 2015 میلادي کال راهیسې تر دې دمه په ټول افغانستان کې د پولیو ولس پیښې ثبت شوي چې اته یې په ننګرهار، سلور، په فراه او په کونړ، هلمند، هرات، کندوز او فاریاب ولایتونو کې یوه یوه پیښه ثبت شوې ده. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري. اوس یو ځل بیا د پاکستان په اړه د ځین راپورونو پر لور تاسو پام راګرځوم. د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویل دی چې په کراچي کې د وسلوالو پر ضد روان عملیات به نور هم ګړندي کوي. نوموړي دا خبرې پرون ناوخته په اسلام آباد کې تر هغه وروسته یوې خبري غونډې ته وکړې چې تیر ماپښین په کراچي کې نامعلوم وسلوالو د ملټري پولیسو پر ګاډي په برید کې دوه غړي ووژل. نور حال کراچي څخه د محمد عمران په راپور کې واوري.
د کراچۍ د جنوبی سیمې د پولیسو مشر ډاکټر جمیل د وینا تر مخه دوه نامعلومه وسلوال د شانه راغلل. د فوزی پولیسو په گاډي ډزې وکړې او بیا د پاکستان سرکاري ریډیو د ودانۍ اړخته تللی دي. دوه کسان په موټر سایکل راغلل. د شانه د فوزی پولیسو گاډي خلاص وو او په دواړو اهلکارو یې د شانه ډزې وکړې چې له کبله یې دواړه اهلکار په سر لګېدلي او مړه شوي دي. د ډزو وروسته وسلوال ریډیو پاکستان اړخته تللی دی. د دغه اهلکارو په اړه د کراچۍ سیول هسپتال ډاکټر نثار علي وویل چې یو کس په ځای مړو او بل هسپتال ته د راوړو لس منټه وروسته مړ شوی دی. د دې پیښې وروسته د کورنو چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان اسلام آباد کې خبریالانو سره د خبرو په وخت وویل چې داسې قسمه پیښې کراچۍ کې روان د وسلوالو پر ضد عملیات نشي اغیزمن کولی، بلکې اوس به د کراچۍ عملیات نور هم تیزولی شي. د چودري نثار علي خان په وینا چې رینجرز یو ډله نیولې وه او د پلټنو پر وخت دا خبره مخې ته راغلې چې اوس به وسلوال پولیس، رینجرز او نور وسلوال ځواکونه په نخه کوي. رینجرز یو ډله نیولې وه د کومې تعلق چې د یو بل لوی ګروپ سره وو. د پلټنو پر مهال دا خبره مخې ته راغلې وه چې اوس به دوی پولیس، رینجرز او نور وسلوال ځواکونه په نخه کوي او دا خبره په ریکارډ هم شته. زما په خیال د نیول شو وسلوالو پر ضد روانې پلټنې او مقدمې بیا کتل پکار دي، ځکه چې داسې ثبوتونه هم مخې ته راغلي چې زیاتره ترهګر د کمزورو پلټنو یا کمزورو مقدمو له کبله خوشي شوي دي. د سند صوبایي حکومت په خار کې د امنیت وضع ټینګ ساتلو لپاره په دریم، څلورم او پنځم دسمبر د تعلیمي ادارو بند ساتلو اعلان هم کړی دی. د یاد وړ ده چې ایم جنا روډ د خار یو مصروف ځای ګڼل شي او همدلته د پولیسو په ګاډو دوه ځله د لاسي بمونو حملې او ډزې شوې دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوس د خیبر ایجنسی د باډې پر لور. د خیبر ایجنسی باډې سیمې ته ستانه سوي خلک وایي چې اوس هم د کړاوونو ډک ژوند تېروي او د دوی د بیا بحالۍ لپاره سم ګامونه نه دي پورته کړل سوي. د دوی وینا ده چې د اسانتیاو د نشتوالي له امله کېدای سي بیرته د کډوالو د کیمپونو پر لور مخه وکړي. خو له باډې څخه د پارلمان منتخب غړي ناصر خان اپریدی وایي هڅه کوي چې د خپلې سیمې د خلکو ستونزې هوارې کړي. په دې هکله نور تفصیل د مشال راډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ایجنسی په باډه کې تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو ډلو پر ضد د خیبر ون په نامه مؤثره پوځي عملیات ترسره شول چې په نتیجه کې باډه د وسلوالو نه پاکه کړه شوه او د روان کال په مارچ میاشت کې ورته د کډوالو ستنېدل پیل شول او اوس ورته زیاتره کې بلې ستنې شوې دي. په باډه کې امن لښکرونه ختم کړه شول او دې په ځای په هر قوم کې قومي تړونې یا سرشتې جوړې شوې او یو اوږد مود پس ورته خاصدار او لیوی زواک ورولې گل شول او دغه سیمه په خپل ولکه کې واخیسته. خو باړې تاسو شوی خلک وای چې د دوی د بیا بحالې لپاره کوټلی ګامونه نه دی پورته کړی شوی او اوس هم د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي. په دې وروستو کې باړې ملک دین خیلو ته ستون شوی یو تن احد ګل پرده مشال ریډیو ته وای
مو مشکلاتونه ډیر دي، سکولونه ختم دي، نشته دی لارې، سړکونه هم نشته دی، چې کورونه هم نشته دی چې پاکې ماته چې موږ اوسېږو اوسېدو زوی چې چان وي نو هلته مشکلات وي که نه. نور بس دا بې درته وایم چې کوم خلک تللي دي عام خپه دي، پتاګ هم خپه دي، خطرې شته دی ایله مطلب چې امن داسې نشته دی چې هغه هم ایله مطلب چې سکون میلو شي.
او د باړې یو بل تن محمد خان پردي وویل
نو غوړو هغه چې کومې ودې روسره کړې وې لکه څنګه د باجوړ متاثرونو واپس کېدل و څې ور کړې وو، څنګه وې ته کورونه جوړ کړې وو، څنګه پیسې ور کړې وې، مونږ پرې دی په هغه شکل هغه ته غوړو ا دې روکی مونږه فیل دی د ټولو حکومت لا مفیل دی چې مونږ باندې مهرباني وکړي د مونږ هر څه تبو شوې دي، کورونه تبو شوې دي، ټویلونه تبو شوې دي، سکولونه تبو شوې دي، سپټلونه تبو شوې دي، بجلی نظام ختم شوی دی، یو شای په کې روغ نشته دی، سم سمونونه چې د څنګه یخني سور
مالی مرستې چکونه هم میلاو شي.
پورا یقین سر اویلیشن میش کے بعد جیلا چکن ملاؤشی اور جیلا بعد اخبل پیسے چکن چار کم کورن پکم کمون کی سروس ہوئی ہوں اور مینے اور ڈاٹولو داروں بران پکے نسل ہوں ایجوکیشن دے ان شاء اللہ پہ ایجوکیشن باندھے پہاڑ کا نہیں بنیا جنوں کا روان دے اور کدی کے نہیں جنوری کے بعد ان شاء اللہ دباڑے بازار میں کلاؤشی
دوی زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا گورنر د باړې د بیا بحالې لپاره د یو نیم ارب روپو پیکیج منظور کړی دی او دوی په دې باندې هم نظر ساتي چې دغه روپۍ په باړه کې د خلکو د خیګړې لپاره په سمه توګه استعمال شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
ل خیبر زو د ممن پر لور دوا کلونه وړاندې د منډې دیر څخه تر نواګي او بیا د غلنی ممند څخه تر نواګي با جوړ پوری د سړک دارتوالي او بیا رغونی اعلان سوی وو چې د ممندو په برخه کار پیل سو، خو په با جوړ کې پر لا هم کوم کار نه دی شروع سوی. ل با جوړ ایجنسی څخه قامي اسمبلی ته منتخب غړی بسم الله خان وای چې دا سړک ملکنډ ویژن ممند او پر با جوړ سربیره چین پاکستان اقتصادي کوریډور ته هم د نړیوال تجارت په برخه کې ګټه رسولای سي. نور حال شاهنواز ترکزی راک
دو کالونه وړاندې د کوزدیر د منډې نه تر د ناوګۍ پورې سلویخ کیلومتر سړک باندې د بیا رغونې او د ارتوالي کار اعلان شوو، خو لا هم په دغه سړک کار شروع نه شو. د دغه سره په محمود ایجنسی کې د غلنې نه تر د ناوګۍ باجوړ پورې په سړک کار او د ناقید لوی غر په سر کولو یا سورنګ کار خو پیل شوو، خو بیا په نیمای کې ودرېد. د باجوړ په خار کې روزګار کون کې غفر طوفان وای چې د هغوی روزګار د یاد لارې د خرابې لوجې ډیر خراب شوه.
د ملکن لار کې دا ډیره وګدا ده، مثال کې یو غاله چې دغه د موږ نه ډیر زرو په یاري سه وسره کړی زره لای علي دا وای د لار وګدا ده او مومن د لار کې کوم ودا نه دی ونه دی باندې به خرچم کوم راز نو د مومن د روډ خراب دي چې موږ د بار لار سټ کې د مومن د نو دلته به کوم ټکو نه راځي نو ډیر په اسانه بل تر راځي دا کوي کوم نه.
د باجوړ ایجنسی ان ادریس لوي ختم نه د پارلمان غړي بسم الله خان وای چې دا سرک نه یوازې د محمود او باجوړ بلکې کې د نړیوال تجارت لپاره هم په کار راوستي شي.
چې دا د مومند باجول روډ د چترال دیر افغانستان لپاره یو اهم بلکې د ملکن ډیویژن لپاره او د افغانستان لپاره یو اهم شاهراه ده او دا سړک ته وړي نو دا بیا د چین نه چې دا کوم دا راځي د کاریډور د دې سره دا شامل دي شي.
دا باجول ایجنسی د روزګاریانو ته اتحادیې مشر سلیم خان وای چې د یاد سرکونو لوجه روزګار ریانو خپل روزګارونه پرې خودل
زمنګ تقریبا 30-40% خلک لکه د دې سره چې یاره د تروډ نشته د ټماټر صحیح کیږي نه ورو خلک اول باجول پیډي کم قابل خلک کی کم روزګاری خلک کی اول خو غوښته باجول نزی پېښور اسلام آباد او کراچۍ کې کوشش کوي او چې دا غیر ډیر غلط کوي چې هغه دوبۍ او ملیشیا نور ملکونو ته ځي نو د دې دلته 30-40% خلک لکه مایوسه دي او دا غوښته مطلب دا لري چې وڅ کیږي نه غوښته د بهر ته ودی.
نو دا سرک ته جوړونې لپاره حکومتي غړي کوم رقم ګامونه اخلي؟ بسم الله خان. وای
گورنر صاحب ته زما درخواست دی چې هغه په دې کې دلچسپي واخلي، وزیر خزانه ته، وزیر اعظم ته، صدر ته، او موږ ورته په باجوړ ته چې کله دا کړی او راغلی و دې زلزلې په دوران کښې په هغې کښې موږ ورته ویلي دي چې دا ډېر ضروري ده چې دا دې وشي.
او دوی وایي چې که دا سړک جوړ شي نو په سیمه ییز روزګار کښې به له ټولو زیاته ګټه د سنگ مرمرو، کرومایټو او د لرګیو نه هغې پورته کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختم
افغانان څوک غواړي؟ بې شک چې
ډېره سخته روانې تېره هر څه
کلونه مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.